د شپې نه بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته تاسو ښه راغلاست وایم او خپرونه په خبرونو پیلوم. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتې وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمات رسولی دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دي چې په دې ماشومانو کې 95% وړ نجونې دي. راپور کې راغلی د زده کړو دا خدمات په 13 ولایتونو کې د نږدې 18 زره ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په پلارې پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا فعالیت محدود و. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغې 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي برید کې وژل شوې وه. زلنسکي ویل د 2022 کال د فبروري له 24مې راوروسته پر دغو ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 14 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په 13 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي دي او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سالیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سالیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بسپنې غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی. د موضوع په یوه مرکه کې هم شاربو.
یواز ملل متحد د یوناما دفتر د کشیر د دوی سره هم روابط خراب شي. د دې لپاره یو څوک بایدي دغه موضوع مخته کړي چې دا مرستو ته اړتیا لري.
د استرالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د وژل شویو کورنیو ته د غرامت ورکولو په اړه غور کوي.
کشورخوا باید د دې مورد
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي. خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو خواوو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په روانه میاشت کې یوه غونډه په پام کې ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او که وخت و ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
یا خو کار نشته. یو د پوله کې چې طالب وسلوالو ایرانی ځواکونه د اوبو په سر باندې نخته کړې وه، د افغان خلکو دلته مهاجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د دینی مدرسو د جوړېدو پریکړه شاربو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بس پنې په غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستي. د نوی پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو د غوښتنې طرحه وړاندې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بدلون کابل د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د لومړنۍ طرحې پر اساس د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره بودیجه 4.6 میلیارد ډالره اټکل شوې وه، خو ملګرو ملتونو او د بشري مرستو مؤسسو نن دوشنبه اعلان وکړ چې دا بودیجه یې کمه کړې او 3.2 میلیارد ډالرو ته رسولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې پر ځای ښځینه مرستندویانو د طالبانو د حکومت بندیزونو د بودیجې په کموالي کې لاره لري. د اوچا د راپور له مخې افغانستان له یو خوراستر بشري بحران سره مخامخ شوی او د دغه هیواد په درو کې دوی برخې وګړي فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو اړوندې ویبپاڼې ریلیف ویب لیکلي چې په افغانستان کې په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز وضعیت تر پخوا ستونزمند کړی، ځکه چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه کم شوي دي. طالبانو د تیر کال په وروستۍ میاشت کې امر وکړ چې له ملګرو ملتو پرته په ټولو کورنیو او بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار تر بلې خبرتیا پورې بندیز دی. د سش کال په اپریل کې د ملګرو ملتو ادارو ته هم وویل چې ښځینه کارکوونکې دې کارته نه ځي. ریلیف ویب وی له محدودیتونو او د وضعیت له خرابېدو سره اوس په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د سش کال د لومړیو پرتله کابو 500,000 زیات شوی دی. ملګري ملتونه وایي حاضر دمه له یوې خوا د خوراکي موادو، چاک، اوبو او درملو کموالي او له بلې خوا د بیروزګارۍ او محدودیتونو ډېروالي افغانستان له جدي ستونزو سره مخامخ کړی چې د غم خوړلو لپاره د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنه او مرسته پکار ده.
و موریدل چې ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بس پنې په هغه طرحه کې کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.2 میلیارد ډالرو طرحه وړاندې کړې، په داسې حال کې چې مخکې 4.6 میلیارد ډالر غوښتي وو. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د پخواني کارکوونکي یما هیلمن نظر پوښتلی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستان سره د بسپنې د طرحې د کمښت اغیز به د عامو افغانانو پر ژوند څه وي.
د پیسو مسله ده او نن سبا د مرستندوی هیوادونو مرسته و هر څه کومکونه د پیسو بغیر نه کیږي. نو که چېرې موږ تاسو یوازې دا د 8 میلیونه افغانانو چې بیړني روسیا ته لري او 15 میلیونه د دغه افغانانو په فقر کې ژوند کوي او د عایدو د مصارفو په منځ کې توپیر ونیسو چې 90% په دې کې توپیر دی چې څومره یو کورنۍ عاید لري او د دوی مصارف څومره دي. نو یوازې که چیرې موږ تاسو د خوراکي مواد نړیوال سازمان WFP په ریشان په توضیح باندې فوکس وکړو یا دې ته پام وکړو، یعنې 15% کموالی د دوی په مرسته کې راځي چې دا د 1.5 میلیونو کومکونه وګړو سره چې دوی ریشان توضیح کوي یا کومکونه کوي هغه به 9 میلیونو ته راکته شي. یعنې په مستقیم ډول 4 میلیونه خلک د دې خوراکي مواد نه چې د نور مؤسسات او نور فعالیتونه د ملل متحد نه دي یا د نور مؤسسونه دي په دې باندې تاثیر اچوي.
ملګری ملتونه وایي چې د دې یو د طالبانو هغه بندیزونه دي چې په کابل کې په ټول افغانستان کې د ملګر ملتونو پر خزینه کارکونکو لګولې دي. په خوانیو کلونو کې د ملګر ملتونو سخاوت ته چې سړی پام وکړي په هغه وخت کې تقریبا هیڅ کله دوی د ملګر ملتونو نړیوالو مرستندویانو د ملګر ملتونو د مرستو د غوښتنې په وړاندې هیڅ نه ویل، مغومره پیسې ورکولې چې دوی غوښتي. اوس نور عوامل هم شته که یوازې همدا یو علت دی چې په دې مرستو کې نړیوال مرستندویان علاقه نه ښیي؟
تکل صاحب، د مرستو راجلبول او د مرستو ټولول دا ډیره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاسي تګلاره غواړي، او دغه د دونرانو هیوادونو نه د مرستو راټولول یا جلبول دا اسانه کار نه ده. او په کپوخوانی د جمهوریت په دوره کې که هم وو د پیسو راټولول یا جلبول د دغه مؤسساتو هغه اساسي برخه وه چې په دې برخه کې د محلي ودن حکومتونو سره د ملل متحد فعالیت یا همکاري ډېر رول لري. که افغانستان وښیو، د افغانستان ادارې سره به یو ځای کومک کولو د هماغه مربوطه وزارت سره تر څو د هماغه سفارت دونر نه فند راواخلي. نو دغه رسندویه هیوادونه د دوی د جلب د مرستو راجلبول د دې لپاره د افغانستان حکومت یا فعلا د طالبانو اداره د ملل متحد د ملګرتیا او کومک او سپورت ضرورت لري چې دا باید ډېر دقیق نږدې روابط د دوی ځان سره ولري. خو متاسفانه چې په د اوسني حالت کې موږ ګورو چې طالبان په لوی لاس د بهرني مرستندویه هیوادونه له ځانه لرې کوي او ځان نور هم انزوا ته بیایي. هیڅ داسې سیاسي پلاتفورم نشته چې اوس په هغه کې په بهر کې د افغانستان نمایندګي وکړي. چې د قطر دفتر اوس فعاله نه ده، یوازې ملل متحد یوناما دفتر ده که چېرې د دوی سره هم روابط خراب شي، نو د دوی لپاره لابي د افغانستان د خلکو لپاره نه، د طالبانو د ادارې لپاره، بلکې د افغانستان وګړي چې په دې سختو شرایطو کې ژوند کوي، د دې لپاره یو څوک باید وي چې دغه موضوع مخته کړي چې دا مرستو ته اړتیا لري.
له یوې خوا نه که تاسو اشاره کوي د طالبانو کمزوري مدیریت ته د نړیوال ټولنې سره په اړیکو کې، لبلې خوا په خپل نړیوال لیوالتیا نه د کوم شوي افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې
د بشري مرستو ورکول، اگر چې په خوا هم ک دونر پیسې تیار نه ته د افغانستان لپاره د هیواد لپاره ولري، دوی لاس وزنی لاس چې اوس موږ ته کله طرحه راځي او دا طرحه کې دوی څه لیکل دي چې دا پیسې موږ واخلو څنګه مصرفو او څه تغییر براولي. نو دا طرحه جوړول یا دا پیسو ته پیسو باندې ارز کېدل چې دا پیسې موږ تر کومه ضرورت دی لرو او دا پیسو باندې موږ دا تغییر راوړو، دا پروپوزال یا دا طرحه جوړول یا دا سیاست عملی کول دا ملل متحد یا اداره او محلی ادارات یا تخصصي وزارتونه دا په ګډه باید کار وکړي چې تر څو وکړي چې د هر هیواد نه دغه مرستې راجلب کړي. نو دوی په خارجي مرستو لپاره یو مشخص مقدار یا پیسې لري چې هغه که چېرې دوی بل چا ته وعده وکړي بل هیواد ته هغه تاسیس کړي، نو بیا نور کسان چې په دې کې یا ډېر وروسته یا ډېر تنبلي په خپل درخواست کولو کې هغه پاتې راځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په خوانی کارکونکو یما هلمن و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو لندو چپو 0.1 او 15 مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د استرالیا دفاع وزیر وایي هیواد یې د استرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په هڅه کې دی. د ګارډین ورځپاڼې له قوله ریچارډ مالیز ویلي د پل برایټن د څیړنو لارښوونو ته ژمن دی. د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالي محکمې د قاضي پل برایټن څیړنې چې په 2000 کال کې یې پایله خپره شوه کره اطلاعاتو ته لاسرسی موندلی و چې ښایي 15 استرالیایي سرتیرو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې لاس درلود. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز ویلي هېواد یې د آسټرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په لټه دی. خو داسې مال چې د پل بریتون د څېړنو پر بنسټ د دې جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه یو له مهمو لارښوونه دی، خو آسټرالیایي چارواکي یې د ورکړې په اړه خبرداری هم ورکوي. پل بریتون د آسټرالیا د نیو ساؤت ویلز ایالت د عالي محکمې قاضي دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز د آسټرالیا د نړیوال عدالت مرکز ته یو لیک لیکلي له هغې ورځې چې یې دنده پیل کړې د افغانستان په اړه یې د څېړنو ټولو لارښوونو ته لومړیتوب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ د آسټرالیایي ځواکونو د یو افسر بن رابرټ سمیت پر وړاندې د غرامت د ورکولو طرحه د فدرال محکمې ته سپارلې ده. که څه هم د آسټرالیا حکومت تر اوسه په دې اړه کومه ځانګړې پرېکړه نه ده کړې، خو یو حقوق پوهه چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ویلي د آسټرالیا حکومت په یوې غوره لاره فکر کوي. افغانیول اصله آسټرالیایي وکیله ارزو صافی وایي په افغانستان کې دننه د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه مناسبه لاره نه ده، ځکه د نوموړې په خبره د هغوی ژوند ته ګواښ پېښولی شي.
د استرالیا دولت ته زما وړاندیز دا دی اوس مهال چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي که په مادي شکل د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي ګواښ سره به مخ شي. هغوی ته باید پناه ورکړل شي او بیا غرامت ورکړل شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا وایي نه یوازې استرالیا بلکې نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې د جنګي جنایتونو له امله غرامت ورکړي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي، خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
موږ ونه توانېدو چې د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خبرې وکړو، خو ګارډین ورځپاڼې لیکلي د استرالیا د نړیوال عدالت مرکز اعلان کړی چې قربانیان کولی شي د دې قضیې اړوند حقایق راوڅپړي. د استرالیا اس بي اس ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې طالبان ویلي چمتو دي چې په دې برخه کې د استرالیا له څېړنیز ټیم سره همکاري وکړي، خو په دې شرط چې هغوی صادقانه څېړنې وکړي. مگر د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که د استرالیا دولت وغواړي دوی ورسره په دې اړه خبرې کولی شي څو معلومه شي چې دا څېړنه د هغوی د کومې ادارې لخوا کیږي او څومره بې طرفه ده. د قاضي پل بریتون څېړنې چې پایلې په 2000 کال کې خپرې شوې ښیي چې داسې کره اطلاعاتو ته یې لاسرسی موندلی چې 25 آسټرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې ونډه لرلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بیلابیلو ولایتونو کې میشت پاکستانی کډوال د هیواد نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې لپاره کېږي چې د پاکستاني لوري اندېښنې راکمې شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغه پاکستانی کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته ویل
د دې لپاره چې پاکستاني اړخ په تشویشونه کم سي او هغوی چې کله کله ځینې دعوی کوي دغه مخنیوی هم سوی وي. ځینې هغه مهاجرین چې د کلونو وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغو سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یې خوا له د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خواته راغلي وو. نو پلان دا ځینې د هغو نه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد د ډیورنډ کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشتو دغو کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیږي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې ښایي شمیر 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډیری په شمالي وزیرستان پورې اړوند دي، د تیر جمهوري حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پاوس ترمن سختې جګړې روانې وي، افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نورو سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې محل کېږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره 2 میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت خودلی او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا TTP بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړې چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلې منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې ته ویلي دي سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پی سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینی یادې ورځپاڼې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پی سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کیږدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د راوادارۍ سازمان په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، لداندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی او آن ناممکن کړی دی. د سازمان نن د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته لاسرسی په نوم په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو محکمې قضیو ته د رسېدو په برخه کې له سنتي لارو چارو استفاده کوي، خو د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
زنا را اصلا حاضر به ملاقات شنام نشدن.
امینه اسلامی چې د جمهوری نظام په محل د کابل خاري محکمه د وسیقو په برخه کې د قاضي د دستیاري په توګه کار کوي، وخت د طالبانو لبیا رسیدو دوه میاشتې وروسته د کوم رسمي مکتوب لتر لاسه کولو پرته لدان دی وشړل شو. امینه لازادې رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لڅ باندې 300 همکارانو سره ورته چلن شوی.
بهانه مختلف آوردن، یک دفعه ما را بلا پلمه کوله، یو ځلې ویل چې غواړو له دینی مدرسو څخه ځینې قاضیان راولو او تاسو به هم په دې ازموینه کې ګډون وکړئ، او کله چې په ازموینه کې بریالي شوي نو د قضا د ستاجوار په توګه به جذب شئ. البته دا خبره نارینه او کارکونکو ته وکړه، او له ښځینه کارکونکو سره خو اصلا خبرو ته حاضر نشول، او دا د 313 کسان په بشپړ ډول له دندو ګوښه شول،
په صورت کامل منفک شول.
دا په داسې حال کې دی چې د روادارۍ سازمان موندنې ښیي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې شوي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت تر نامه لاندې په یو راپور کې چې په شپږشتو ولایتونو کې د 141 مرکو پر بنسټ لیکل شوی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کېدل، له دندو د مسلکي کسانو شړل او د طالبانو حکومت له لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت لاسرسی ستونزمن او آن ناممکن کړی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادۍ رادیو ته ویل
در رواداری راپور پر دری و برخو تمرکز کردی. لومړی د طالبانو د محاکم و جوړښت، دوهم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او یو ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شول. رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته اشاره کوي.
د رواداری سازمان پر راپور کې راغلی چې طالبانو د محکمو څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکونکو په ډلې زتوګه له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډیری د دینی مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارل دي. د دې راپور پر بنسټ له قضایي لارو چارو سره د نویو ګمارل شویو کسانو ناشنایي د دې لامل شوي چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي، او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوه. د راپور په دوام راغلی چې د طالبانو محکمو د جزایی او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیزو او سلیقي لارو چارو ته مخه کړي، او له دې کار سره خزي او مذهبي لګکی عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شوي. د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد پرته له دې چې د مسلکي کسانو د لری کېدو او د نویو کسانو ګمارلو ته اشاره وکړي دا راپور ردوي، او په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی د حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، رون او بی‌طرفه دی.
د افغانستان ټول وګړي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی لري. حقوقي مسلې د اقلیت او اکثریت ښځو او نر مسلې پرته له کومې ستونزې مخته ځي. زه نه پوهیږم چې دغه رازیداوي د څه په بنسټ کېږي او د دې لپاره څه دلیل لري، خو هغه څه یې چې موږ په افغانستان کې شاهدان یو، هغه دا دي چې عدلي او قضایي ادارې په بشپړه توګه بې طرفه دي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو سازمان شنونکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د وګړو د محاکمې د عادلانه والی په اړه اندېښنه ښودلې او د اعدام، سنګسار او په درو د خلکو وهلو په برخه کې اجرا شوي حکمونه یې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240. د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دي چې چاپیریال له اضطراری حالت سره مخامخ دی او باید د پلاستیک د کارولو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر ژر اقدام وشي. په همدې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ ویلي چې په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه پلاستیک جوړوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د پلاستیک له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
نن د جون 15مه د چاپیریال ساتنې لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه په یو پیغام کې ویلي دي چې 2023 میلادي کال د دې یادونه ده چې پلاستیکي ککړتیا په مخنیوي کې د حکومتونو او خلکو ونډه مهمه ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي سلرویش کلنه لیده عدالت وایي د پلاستیکي ککړتیا د مخنیوي لپاره باید د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کاغذي کڅوړو ګټه واخیستل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
پلاستیک قاتل طبیعت است که
پلاستیک د طبیعت و جونکی دی چې لامل یې چاپریال خرابی کی او ډیره هغه کثافت چې طبیعت ککړوي هغه دی چې د ترانسپورت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. د دغه پلاستیکونو برخلیک د کثافاتو په بڼوي چې بیل شکه د چاپریال د ککړتیا لامل کیږي او ژوند انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ته زیان رسوي. بنسټیزه او مهمه حل لارې دا ده چې پلاستیکي کڅوړې په ټوکر کڅوړو بدل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي ظفر مومند وایي د چاپیریال پاکوالی د حکومتونو دنده ده، خو خلک هم باید په دې برخه کې فعال ونډه واخلي.
نه تنها یوازې چې دولت په دې اړه مسؤل دی، عام وګړي هم مسؤلیت لري او ګړی تاثیر لري. هغه کسان چې خپل چاپیریال پاک وساتي دا د دې نور باندې تاثیر کوي او سلو سلو یو کله یو ښار پاکیږي او دا خلک باید دې ته جدي توجه وکړي او د دې تر څنګ دولت باید هغه اداره چې د دې په نوم فعالیت کوي باید په سمه توګه خپل فعالیت پیل کړي. او
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي وایي په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه یې پلاستیک جوړوي. د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
دښمن موتیزیس پلاستیک اس په وایسامي اس کې تاجیز
د چاپیریال دښمن پلاستیک دی او په خاور کې المنځتل ډیر وخت نیسی. موږ هر ورځ تر 2500 ټنه کثافات راټولو چې ډیر برخه یې پلاستیک جوړي. دا کثافات د غزک پونم سیمه کې په پوره معیاري باندې خخيږي. کابل ښاروالۍ د خلکو لپاره د خفزا او چاپیریال درامسته کولو په برخه کې په ځانګړي توګه د شنو ساحو د جوړولو په برخه کې پوره هڅه کوي او لوی پلانونه لري.
د خاغلی بارګزی په خبره د پلاستیکي کڅوړو پر ځای د کاغذي یا ټوټي کڅوړو د استعمال پاړی په پرلپسې ډول خلکو ته مه پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي
سکل هم زموږ چې څومره فعالیتونه ول په دغه برخه کې الحمدلله کامیاب تر سره شوې دي. زموږ کمپاینونه کامیاب تر سره شوې دي. زموږ پلان هم دا چې هغه ټول اصول چې زموږ د هوادوالو د روغتیا لپاره مهم دي ان شاء الله ټول به عملي کیږي تر څو موږ وکولای شو چې د هرې مشروع لارې څخه موږ د خپل هوادوال روغتیا تضمین کوو او هغه ته ښه خدمات وړاندې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې 2023 کال د پلاستیکي ککړتیا په اړه د خلکو د اقداماتو یادونه ده. دغه سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه هر کال 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي برخه یوازې د یو ځل کارېدو وړتیا لري. د دې اعلامیې لمخې اټکل کیږي چې هر کال له 19 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او لویو بحرونو ته غورځول کیږي. اعلامیې زیاتوي پلاستیکونه له یو ځل کارېدو وروسته غورځول یا سوځول کیږي چې د انسانانو روغتیا، چاپیریال او لغره څخه تر سمندرونو د ژوند چاپیریال ککړوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره حکومتونه، شرکتونه او نور شریکان باید خپل اقدامات زیات کړي او د حل لارې ورته ولټوي.